دا ناتو مومنشي دا ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا دا طالبانو پاولاندې دا موقت یو ورخیز اوربند هر کله کړي دي بل خو افغان چارواکي وایي دا دی اوربند عملی کول ته چمتواله لري او د امریکا د بهرنیو چار وزیر د پاکستان لوی درستی سره د افغانستان پر حالاتو خبري کړي دي دوستانو ستړي مشي په دې نیم ساعته خبری مجله کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. ملګرو ملتونو، ناټو، ائتلاف، برتانیا او په افغانستان کې امریکایي قواو د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. افغانستان او برتانیا به د سختریزۍ او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي، او د روسیې ولسمشر وایي د هیواد اقتصاد یې مخ پر وده روان دی. بشپړه خبرونه. ملګرو ملتونو، ناټو، ائتلاف، برتانیا او په افغانستان کې امریکایي قواو د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د معینې مودې لپاره له طالبانو سره اوربند اعلان کړ. ولسمشر وویل افغان ځواکونو ته یې امر کړی چې پر افغان وسلوالو طالبانو به د اعلان سوي مودې لپاره تهاجمي عملیات نه کوي.
د روشه د مبارکې میاشتې لویستم نیټې څخه د کوچنی اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خو د داعش، القاعده او نور بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
ولسمشر غنی وویل چې دا اعلان ورسته له هغه کوي چې په دې وروستیو کې د درو زرو دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګي بریدونه حرام وبلل سول، او همداراز یې تر څنګ د اوربند وړاندیز وسو، او د ولسمشر په وینا دولت ته دغه وړاندیز په ملاتړ اوربند اعلانوي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د ولسمشر غنی د دغه اعلان په اړه خبرې نه کوي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز او د کورنۍ چار وزارت امنیتي مرستیال نن په یو خبری کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې په دغه اوربند کې د طالبانو تر څنګ حقانی شبکه هم شامل ده. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنی وسي. د ناټو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې افغانستان به د سبا د غونډې د ایجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنیش ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر دوو موضوعاتو، د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وسي.
هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي، او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډېر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2024 پورې د موږ ملي اردو په خپل پښو کې ودرېږي او خپلې معیاري وظایف
په بروکسل کې د سبا د ورځې په غونډه کې به د ناټو د 9 غړیو هیوادونو پر دفاع وزیرانو سربیره د ناټو د غوڅ ملاتړ په مموریت کې د نورو شریکانو د دفاع وزیران هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې ګډون کوي. افغانستان او برتانیا به د سختریزۍ او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا توافق د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د برتانیا د ګډو ګټو هیوادونو په چارو کې د دولت وزیر طارق احمد د چهارشنبې په ورځ د لیدو پر مهال وکړ. ښاغلی عبدالله له طارق احمد سره په لندن کې وکتل او ډاډ یې ورکړ چې د سختریزۍ، تروریزم او انساني قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې به افغانستان بشپړ همکاري ته دوام ورکړي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په سویډن کې یوې محکمې یو ازبک وګړی رحمت عقیلوف په عمر قید محکوم کړ. پر عقلوف په سټاکهوم کې د لاری په حمله کې د 15 کسانو د وژلو تور و. رحمت عقلوف خپل جرم منلی چې یو غلا کړی لاری پر لارویانو وروسته او درې سویډنی اتباع وژل چې پکښې یو لس کلن نجلۍ هم شامله وه. یو برطانوي سړی او یو بلجیمي ښځه هم په وژل سوي کې شامل وو. لس نور کسان ټپیان سوي وو. څلوېښت کلن عقلوف په دغه قضیه کې یوازینی تورن کس دی چې په تروریزم مجرم وپېژندل سو. عقلوف د ازبکستان تاجک دی چې په 2018 کال کې په سویډن کې د پناه غوښتنه رد سوې وه. د تر حمله کولو مخکې له داعش ډلې سره بیعت اعلان کړی و، خو د دې حملې مسؤلیت هیڅ ډلې ونه مانه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد اقتصاد یې مخ پر وده روان دی. د پر لویدیځې هیوادونو تور پورې کړ چې غواړي د هیواد اقتصادي پرمختګ یې له خنډ سره مخامخ کړي. پوتین نن په تلویزیوني وینا کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د یوه میاشت وروسته له هغه چې د څلورم ځل شپږ کلنې دورې لپاره یې د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه، په غوسه توګه خلکو ته وویل چې هیواد یې په بشپړه توګه پر سم لور روان دی، په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې. د زیاته کړه چې روسیه ځینې ستونزې لري، خو هیله لري چې هیواد به یې ناخالص عواید زیات کړي، مصارف به کم کړي او مالیاتي سیستم به قوي کړي. د خبرونو پای
خبرونه ملا ساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی نن د طالبانو په وړاندې په موقته توګه یو اړخیز اور بند اعلان کړ.
د روژې د مبارکې میاشتې له اوویشتم نېټې څخه د کوچني اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوم. او
په دې اړه د ناټو عمومي منشي په بروکسل کې عکس العمل ښودلی دی او دا یې د سولې لپاره د افغان حکومت تعهد او ژمنتیا ښودلې. د ناټو د عمومي منشي څرګندونې به در سره په یو رپورټ کې شریک کړو. دا به مو واورئ چې د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو د دې اعلان وروسته ویلي دي چې د ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. له اوروزګان څخه به په یو رپورټ کې واورئ چې په اوروزګان کې یو شمېر جګړه ځپلو خلکو د دې اوربند هرکلی کړی دی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دې اوربند سره دې یو ځای شي او مثبت ځواب دې ورته ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوی درستی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. پر دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د وسلوالو طالبانو په وړاندې د روژې د مبارکې میاشتې له ویشتمې نیټې نه د اختر تر پنځمې ورځې پورې اور بند اعلان کړ. ولسمشر غنی وسلوالو ځواکونو ته امر کړی چې په دې ورځو کې دې د وسلوالو طالبانو خلاف خپل ټول تهاجمي عملیات ودرې. په دې اړه د افغانستان دننه سربیره په بهر کې هم بیلابیل عکس العملونه خپاره شوي دي. ګڼو لورو لکه ملګرو ملتونو، ناټو، د برطانیې د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلان هرکلی کړی دی. زموږ همکار احمد شیبر چې دا مهال په بروکسل کې دی او دغلته د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې د پوښښ لپاره تللی، دا اوس راسره له بروکسل نه په تماس کې دی. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. د ناټو عمومي منشي د ولسمشر اشرف غنی د اوربند نننی اعلان په اړه څه عکس العمل ښودلی؟
مننه انسب. د ولسمشر اشرف غنی د اوربند وړاندیز په برخه کې یانس ستولتنبرګ وویل چې دا د سولې لور ته یو مثبت ګام دی او ناټو د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې د بهیر بشپړ ملاتړ کوي. ستولتنبرګ بیا وویل چې د ولسمشر غنی د اوربند وړاندیز د سولې په برخه کې د هغه د جدیت څرګندونه کوي او د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې دی د دې پیاوړې ژمنې هرکلی کوي. او انسب د ناټو عمومي منشي دا خبره هم وکړه چې طالبان د جګړې له لارې بریالي کېدای نشي او د دوی لپاره د هر یوازینۍ لار دا ده چې دوی د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او ستولتنبرګ دا وویل چې دی پر طالبانو غږ کوي چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د مذاکراتو لاره خپله کړي.
شیبر سب دغلتا دی افغانستان په اړه د ناتو په د دفاع دی وزیرانو په غونډه کې خبرې کیږي، په دې اړه کراته وای چې دغه خبرې په کوم موضوع باندې تمرکز لري؟ البته د افغانستان د وسلوالو ځواکونو سره او د افغانستان د حکومت سره په کوم برخو کې په همکارۍ متمرکز دي او کله پیلېږي؟
د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شوې ده. نن یې لومړۍ ورځ او سبا به دا غونډه پای ته ورسي. په سبنۍ غونډه کې تر ډیره پورې د افغانستان پر موضوعاتو خبرې کیږي. وار له مخه د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې یو به دا موضوع وڅېړي چې افغانستان ته نور روزونکي نړیوال واستوي، او بله موضوع دا ده چې تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره نړیوال څه مرستې کولی شي. د ناتو عمومي منشي نن هیله وښوده چې د ناتو د مشرانو په غونډه کې چې د جولای په 2 اونۍ کې په بروکسل کې جوړې شي، هلته به د ناتو غړي هیوادونه او شریکان له افغان ځواکونو سره تر 2024 کال پورې د مرستو ژمنې وکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو احمد شیبر چې له بروکسل څخه د ناتو د عمومي منشي په اړه څرګندونه خبر کړو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا وسلوالو طالبانو ته د روژې د 28 نیټې نه د اختر تر 15 نیټې پورې د اعلان شوی وربند هر کله کړي. بلخوا په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې امریکایي او همدارنګ د ناتو تر قومندې لاندې نور ځواکونه به دا وربند عمل کړي. ولسمشر اشرف غنی نن په یو ویډیو پیغام کې د دې اوربند اعلان وکړ. په دې اړه به د حدیث پردیس راستولې ریپورت واورو.
د افغان علماو لوري په هیواد کې د جګړې لناروا بلل روس افغان حکومت په موقت ډول د طالبانو په مقابل کې د وړخي زور باندې اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په یو ویډیو پیغام کې ویل چې دغه پریکړه د دینی عالمانو فتوا ته په درناوي شوې ده. خغلی غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې د اوربند پر مهال د طالبانو پر وړاندې له هر ډول تهاجمي عملیاتو څخه ډډه وکړي.
د روشه د مبارک میاشتې لوستم نیټې څخه د کوچنی اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هوا ټول امنیتی او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي.
د 2000 لومړي میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه پیل شوې، دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت له لوري د طالبانو په مقابل کې د اوربند اعلان کیږي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه شاوخوا 3000 دینی عالمان کابل کې راټول شول او روان جنگ او انتحاري حملې ناروا وبللې. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته حاضر دی، خو طالبانو د الخندق عملیاتو په پیلولو سره په ټول افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړل. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد آزادي رادیو ته ویل چې په دې اړه به وروسته خپل نظر څرګند کړي. خو ښاغلی غنی په دې ویډیوي پیغام کې د دې ترڅنګ چې دغه یو طرفه اوربند د خپل دریز قوت وباله، همداراز امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي.
خو د داعش، القاعده او نور بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري. تصمیم اتخاذ شده از موقف قوت است که ریشه در باور و تعود به صلح و پاسخ به خواست مردم، به خصوص علمای کشور، برای تأمین صلح پایدار صورت گرفته است.
جمهور رئیس همدار از ویل چې په راتلونکي اونۍ کې بعد د غوربند په اړه په ویلوې غونډه کې ټول معلومات وړاندې شي، خو په دې اړه ډیر څه ونه ویل. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، له محمد حدیث پردیس سره پاتې کیږو. د افغانستان د امنیتی او دفاعي ادارو مشران ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د نننی اعلان شوی اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. په بل رپورت کې د حدیث پردیس نه په دې اړه تفصیل اورو.
د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د طالبانو په وړاندې د وړخیز او موقت اوربند له اعلان وروسته افغان امنیتي چارواکي د دغه اوربند د عملي کېدو لپاره د چمتووالي خبره کوي. دغه چارواکي وایي چې د اوربند پر مهال افغان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي، خو د طالبانو حقاني شبکې پرته به د نورو تروریستي ډلو پر وړاندې عملیات روان وي. د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین اختر محمد ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ د ملي اردو له لوی درسي سره یو ځای ګډې خبرې ناستې ته وویل چې د اوربند به په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو له لوري هم رعایت شي.
دا تفاهم موږ له امریکایي ځواکونو سره کړی ده چې د تشبث رعایت به دوی په ټاکلي وخت کې چې د افغانستان ولسمشر ټاکلی، دوی به هم دا رعایت کوي. ولې که ضرورت د دفاع پیدا کیږي په هغه صورت کې چې موږ حمایه کړي، په هغه صورت کې دوی د موږ حمایه ته حاضر دي.
و ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځ شنبې د ورځې تر غرمې مخکې په یو ویډیو پیغام کې اعلان وکړ چې د روژې د میاشتې له 28 نیټې د کوچنی اختر تر 15 ورځې له طالبانو سره اوربند کوي. خاغلی غنی هم همداراز ویلي چې دغه پریکړه یې د دینی عالمانو په وړاندیز چې جګړه یې ناروا او حرامه بللې ده کړې ده. تر دې دمه طالبانو د افغان حکومت له لورې د اعلان شوي اوربند په اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي چارواکي دغه شان هیله ښیي چې طالبان هم اوربند مراعت کړي چې په هغه صورت کې بیا غځېدلی هم شي. د امنیتي چارواکو په خبره د طالبانو د تعرض پر مهال به بیا افغان ځواکونه هم له ځان نه دفاع وکړي. له بلې خوا د ملي اردو لوی درستیز شریف یفتلی بیا وایي چې استخباراتي او کشفي بنسټونه به په لومړۍ درجه احضاراتو کې وي. د ښاغلي یفتلی په خبره د اوربند اعلان او خبر ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته استول شوی چې د عملي کېدو لپاره یې چمتو شي.
همه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از این آتش بس حمایت میکنند.
ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه له دغه اوربند څخه ملاتړ کوي. امنیتي او دفاعي رهبرۍ ته په دې برخه کې ځانګړي دنده ورکړل شوې. د اوربند پر مهال به کشفي ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو کې وي.
بخشای کشفي استخباراتي همه به حال احضارات درجه کې است در زمان آتش بس.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد به وایي چې افغان ځواکونه باید د اوربند له رعایتولو سره هممهاله بیدار وي چې د طالبانو لخوا غافل ګیری نشي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
دوستانو یو ور بیا هرکلی کو. په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو ور بیا په بیلابیلو سیمو کې له خپلو پلویانو غوښتي چې پرلتونه دي وکړي او اعتراضونه دي وکړي. د دې اعتراضونو علت څه دی؟ د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو مشر محسن داوړ د نیول کېدو رپورټونه هم راغلي وو. آیا محسن داوړ اوس رښتیا نیول شوی او که نه؟ په دې موضوع باندې له ما سره په خپرونه کې زما همکار دی چې د مشل راډیو نه راسره همکاري کوي، ښاغلی مومند راسره په اسټوډیو کې دی. ته راته ووایي چې د محسن داوړ د نیول کېدو رپورټونه مو ترلاسه کړي وو، تاسو په دې اړه باندې څه رپورټونه لرئ؟ آیا محسن داوړ رښتیا نیول شوی و که نیول شوی و؟ چیرته نیول شوی و؟ اوس په څه وضعیت کې دی؟
سمه مننه ډېره زیاته. لومبی خو زه سوم چې داسې لږه شېبه مخکې زما د محسن داوړ سره کوم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی د هغوی سره زما خبرې وشولې. نو هغه ویل چې زه دا وخت په ډېره اسماعیل خان کې ما او د پاکستان د پوځ چې کومه کانوای ده د هغوی په ځان سره راوستم د خپلې سیمې میرلینا او دغه راز دی د دریو میاشتو لپاره دغه خپلې سیمې نه راویستو چې د دریو میاشتو پورې به ته خپلې سیمې ته نه ځي. خو دا و چې دا غیر عیني او غیر قانوني ګام دی او د خلاف زه د پاکستان د عدالتونو ته ځم.
د په ولې هغه سیمې ته تللی وو او څنګه له خپلې سیمې ایستل شوی؟ یعنی د پوج دلیل به د دې لپاره اتمن یو شی هغوی څه وایي؟
بالکل، دوی تللي وو خپلې سیمې میرلی ته پرون نه بله ورځ. نو چې دوی هلته کې څنګه لاړل د دې لپاره چې هلته په میرلی کې پرلت وو د هدفي وجنو ضد په وزیرستان کې، په شمالي وزیرستان کې، په روسیې کې یو شمېر خلکو ته مرګ جوب لوړېدلې دغه هدفي بریدونو د وجې نه. نو هلته کې پرلت وو، نو محسن داوړ هلته کې لاړې او د هغوی سره هغوی ته وینا وکړه دغه پرلته، او بیا یې د هغوی سره په شریکه باندې لاریون وویسته په میرلی کې. نو دوی چې کله لاریون وویسته نو محسن داوړ راته ویل چې په موږ باندې د امنیتي سرتیرو لخوا برید وشو، زموږ ځینې ملګري په هغه کې جوبل هم شول. خو دل چې ما ته کره شمېره نه ده معلومه، ایون د هم ویل چې شاوخوا ویش کسان زموږ چې کوم دي هغه پورته کړل شوی هم دي د امنیتي سرتیرو لخوا. نو د هغې نه وروسته بیا محسن داوړ او د هغه ځینې ملګري ونیول شول، او بیا دوی ته ویل چې تاسو دغلته کې امن خرابوي، امنیت ته تاوان رسوي. نو ځکه یې محسن داوړ د هغه ځای نه راویستو، خو په داسې حالت کې راویستو چې د پوځو یا د امنیتي سرتیرو په کانوای کې د ځان سره وستو ډیر اسمل خان ته هولته کې پرې خو د دوی ویل چې ته به درې مشه پورې خپل سیمې ته وسنه.
اسرائیل مومند راته وایي چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشرانو په ځانګړې توګه منظر پښتین ویلي وو چې د روژې په میاشت کې به دوی اعتراضونه او مظاهرې نه کوي او د خپل غورزنګ په تشکیلات او جوړښت په کار کوي. خو دوی ولې په پراخه توګه په پیښور او نورو سیمو کې، په واڼه کې، په دې سیمو کې د اعتراضونه ولې شروع کړل او دا مهال د اعتراضونو صورتحال دی؟
اصل کې ستاسو خبره بالکل سمه ده، خو علي وزیر په نامه چې کم د دوی یو بل مشر د پښتو ژغورنې غورزنګ نو هغه تل وو د جنوبي وزیرستان چې کم مرکز دی وانه هلته کې د علي وزیر کور دی ناغه خپل سیمه ته تل په دریم جون باندې نو چې دالته کې څنګه لاړ نو هلته کې د وسلوالو خلاف غږ وکړ وسلوالو خلاف غږ وکړ نو د هغې د وجه نه وسلوال چې کوم وو په هغه سیمه کې هغه راټول شول او په ده باندې او د ده په نورو ملګرو باندې حمله وکړه نو په هغې کې متضاد راپورونه دي ځکه چې د چارواکو سره موږ مسلسل لګې هڅه کوو خو خبرې نه کیږو خو د علي وزیر ورور چې کوم دی مزمل وزیر زه د هغه سره په رابطه کې منو هغه دا ویلي چې په دغه برید کې د پی ټی ایم د یا د پښتون ژغورنې غورزنګ چې کوم دی د دوی شاوخوا اووه کسان چې کوم دی هغه وژل شوي دي او شاوخوا څه باندې 45 کسان چې دي هغه نیول شوي دي نو دا وخت علي وزیر په خپل کور کې دی او د هغه سره د وزیر چې کوم نور ځوانان دي هغه هم د سر په ملاتړ ولاړ دي خو دا هم ویل کیږي چې هلته کې طالبان پټمخي طالبان چې کوم دي وسلوال چې دي هغه په ګڼ شمیر کې دي او داسې خبرونه دي چې دغه کور یې محاصره کړی دی نو دغه محاصره پر ضد باندې چې کوم دی په پېښور کې پر لټ روان دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو په اسلام آباد کې تر سره شو په کوټه کې په جوب کې د پاکستان په مختلفو برخو کې چې چرته هم د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي دي هغوی لګې دي د خپل د دوی چې کوم مشر دی علي وزیر د هغه پرځ چې کومه کاروي وشوه په واړه کې په دریم جون باندې یا د هغه کور چې کوم بس وسلوالو محاصره کړی دی نو د هغه خلاف دوی دغه پرلت وهلې په ځای باندې په پاکستان کې
ډیره زیاته مننه اسرار العالم مومند دوستانو د مشال راډیو همکار اسرار العالم مومند وو چې د کوزي پښتونخوا د پښتون ژغورنې د غورزنګ په وروستیو اعتراضونو پرلتونو او په تازه صورتحال خبر کړو مننه ترې کوو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري
تازه دقیق او بے طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت پخپله وکړي
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د برتانیا لور پولو چارواکو سره د افغانستان او سیمې په ورستوي حالاتو خبرې کړې دي د اجرائی ریاست ویان د ویان رسیال ازادي رډیو ته ویل برتانیا ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف د دواړو خیسو اړیکو پراختیا او ټینګښت دی یوسف خان زدران له کابل تفصیل لري
د افغانستان اجرائی رئیس په لندن کې د برتانیا د ملي امنیت د صلاحکار د وسلوالو ځواکونو د ګډو ګټو په چارو کې د برتانیا د دولت د وزیرانو او د هغو هیواد د رسنیو سره د افغانستان او سیمو په حالاتو خبرې کړې دي د اجرائی ریاست دوان مرسل امید میاسم ازادي راډیو ته ویل عبدالله عبدالله د سفر په جریان کې د هغو هیواد لومړی وزیر میرمن ترزامی سره هم ګوري دا چې برتانیا ته د افغان حکومت د اجرائی رئیس د سفر د هدف اصلي ایجنډا څه ده ښاغلی میاسم یې په اړه وایي
ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ د اجرائی ریاست رئیس پدر ورزنی سفر کی لندن تولا التا د ترستانو دلی پر مبارزه د کومکون او همکاری جلبول و سنی د افغانستان وضعیت وړاندې کول مهم مسائل د چې ڈاکٹر د برتانیا مقامات سره غږیږي او په دې مسایلو باندې خبرې کوي
د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په یو درې ورځنی سفر برتانیا ته روان شو د اجرائی ریاست نه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی دی د برتانیا د ملي امنیت د صلاحکار مارک سیډول سره په لیدنه کې اجرائی رئیس د افغانستان په سوله او ثبات کې د ګاونډیو هیوادونو پر رول او په خپل وخت د افغانستان د ولسي جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ په اعلامیه کې راغلی دی د برتانیا د ملي امنیت صلاحکار افغان پلاوی ته د برتانیا د اوږدمهاله مرستو ډاډ ورکړ د افغانستان په نام نه د تورن پاکستان او برتانیا اړیکو ته په کتو د نړیوالو چارو کار په لطیف نظری وای افغان حکومت ته خی چل داسې سیاست کار وخلی چې برتانیا عملا په افغانستان کې مرستو ته لیواله کړي
بیشتر
بر میگرده به دولت ما و دیپلوماسی ما که ما دوی د برتانیا خپم زمونږ د دولت په ډیپلوماسي پورې اړه لري چې وکول شو د خبرو اترو او تګ راتګ لارې هغه هیواد په دی باوري کړو چې په افغانستان کې بي ثباتي یو ځل بیا د غربي هیوادونو لړلې د برتانیا ګټې لګواک سره مخ کوي دا مهم ټکی دی چې برتانیا داسې مرستو ته وهڅوي چې له افغانستان سره هر اړخیزي جدي مرستې ولري ښاغلی نظری وایي برتانیا د افغانستان سره یو مهم مرسته کوونکی هیواد دی چې خپ پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره اغیزمنه واقع شي. دی وی د افغان چارواکو سفرونه تر ډیره نمایشي بڼه لري، خو په وینا یې ښه ډیپلوماسي کول شي چې بهرني هیوادونه په دې معتقد کړي چې خپلې ګټې د افغانستان په سوله، ثبات او پرمختګ کې ولټوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوی درستی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې. د امریکا د باندینیو چارو وزارت وایي چې مایک پامپیو او جنرال قمر باجوه د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو همغږېدلې. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه د تلیفون له لارې د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو او په افغانستان کې د پخلاینې په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناوریت وایي چې د دغه هیواد د باندنیو چارو وزیر د پاکستان د پوځ لوی رئیس ته د چهارشنبې په ورځ تلیفون وکړ. د همدارز ویل چې دواړو خواوو د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ له تفکیکه پرته د ټولو تروریستي او افراطي ډلو پر ضد د اقدام پر اهمیت خبرې وکړې. دا د میله میاشتې را پدې خوا چې دوه هیوادونو د یو بل د ډیپلوماټانو پر سفرونو محدودیتونه لګولي، د امریکا او پاکستان د جګپړو چارواکو لومړنی تماس دی. د امریکا او پاکستان اړیکې په وروستیو کې ترنګلی شوې دي. امریکا له پاکستانه غواړي چې په خپله خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې پناه ځایونه بند کړي. متحدو ایالاتونو په همدې لړ کې پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره د هیواد ته مالی او پوځي مرستې کمې کړې دي. امریکا له پاکستان په کلکه غواړي چې په خپل خاوره کې د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد اقدام وکړي. پاکستان د افغانستان په جنگ او سوله کې مهم رول لري. د هیواد په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره اسلام آباد ته نږدې په مری شارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو امکان برابر کړ، خو له هغه وروسته د سولې د خبرو لپاره پاکستان د افغانستان او امریکا غوښتنې عملي کړې نه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ګالوف نړیوالې موسسې په خپل کلنی ریپورت کې افغانستان تر وینزویلا وروسته هغه هیواد بللی چې د قانون او نظم په برخه کې د 132 هیوادونو په وروستۍ برخه کې راځي. دغه ریپورت چې نن خپور شوی په 132 هیوادونو کې له شاوخوا 138,000 کسانو سره د مراکو په بنسټ شمتو شوی دی. فریباز ظاهر په دې اړه جزئیات راوړي.
ګالوب نړیوال موسسه په خپل راپور کې چې د 132 هیوادونو له شاوخوا 138,000 کسانو سره د مرکو پر اساس یې چمتو کړی، په نړۍ کې د قانون او نظم په اړه یو سروې ترسره کړې ده. دغه مرکې په 2018 کال کې شوې دي. په دې مرکو کې له خلکو څخه، له پولیسو څخه د خلکو د رضایت، په خپلو سیمو کې د ډاډه ګرځېدو او جرمونو په اړه پوښتنې شوې دي. ګالوب په خپل راپور کې لیکي د نړۍ 90% خلک په خپلو پولیسو ډاډه دي. 80% کولای سي په خپلو سیمو کې د شپې مهال په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، او 15% نور ویلي چې پر دوی یرغل شوی او یا ځورول شوی دي. ګالوب دغه پوښتنو ته د مثبت ځواب ویونکو لپاره په هر هیواد کې د هغه هیواد د نفوس پر اساس درجه ټاکلې دي. سنگاپور د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیر وګړو یې رضایت څرګند کړی دی، او وینزویلا په وروستۍ برخه کې راغلی دی. افغانستان تر وینزویلا یو درجه لوړ ځای لري. په وینزویلا کې یوازې 12% خلکو خوندیتوب شولې، خو دغه فیصدی په افغانستان کې تر دې لږ لوړه شولې سوې ده. د افغانستان یوازې 40% وګړو په 2018 کال کې ګالوب موسسه ته ویلي چې د شپې مهال په خوندیتوب تګراتک کولای شي. د دوه هیوادونو ترمنځ توپیر دا شولې سوې چې د وینزویلا وګړو تر ډیره د غلاو او جرمونو څخه شکایت شولې وو، او په افغانستان کې تر ټولو عمده ستونزه نامني ګڼل سوې ده. دغه راپور زیاتوي په 2018 کال کې په افغانستان کې د هغو کسانو فیصدی چې د خوندې تګ راتک څخه شکایت لري تر 2018 کال کم شوې ده. په 2018 کال کې 16% افغانانو ځانونه خوندې نه ګڼل. د ګالوب د راپور لمخې په 2018 کال کې 18% افغانانو د خپلو سیمو پر پولیسو باور درلود، خو په 2018 کې پر پولیسو د خلکو د باور فیصدی 10% راکښته شو. د ګالوب موسسه د قانون او نظم راپور داسې مهال خپور شوی چې په افغانستان کې د نامنیو او پولیسو د روزنې په اړه بحثونه همدا اوس هم د نړۍ په سطحه دوام لري.
هر تصویر کې زر خبرې شته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دوستانو په همدې ځای سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په کې د خبرو شوو ریپورتونو او مطالبو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې موږ یې پاڼه د هر وخت کتلې او لوستلې شي. بل نیم ساعت خبري مجله زرغونه منګل درته وړاندې کوي.